السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونیسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د ریدلې پروژې بیرته پایل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې ورسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونیسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکیلو لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پوز او لپوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو حادثو پایله نه ده ورکړې. یوی روسی الوتکه د روسی په بلګرود خار بمبار کړی دی. د روسی دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو سلور د شلوتکه د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپا په تصادفي ډول پر خپل خاور بم غورځولای دی. دا بم د خار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پریوتای دی. د بلګرود یو چارواکی ویلی دی د بم چې 40 متر سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولای دی. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري د اوکراین له پولیسو شاوخوا 40 کیلومتره لري دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسنادو لمخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار لمخه تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 پر ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوی، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کبي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا ورسره تر دې چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې واک تر لاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپل ټویټونو کې دا خبر هم کړی ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دی چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشور کولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او اوس د ازادي رادیو په دې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق
دران دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملمه دی حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاست ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جواب مشکلاتو د حل لپاره کوي سفر وکي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکي یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرل ایسو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دي، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفرونه کې پدې مار سو طبيعت کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی یې، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سو ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسې.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسی، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګنه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا اینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسی دی لپاره. نو غوړي سه والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزار سفر وکي، قانوني سفر دوی مخه چي نیسی او هغه هدف لپاره دا په نظر شوه ده.
څومره زیان راولې سي دا کاری؟
دغه ته ضرر رسته، یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کوي، یو شي ته سفر وکي، یو ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د بیچاره مې سکیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پرې خودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعې کې اوسه سنتي او غیر لرو او شرعي مواغیر لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله جنیاکانو خزه د محرم سره سلار سي الته هغه کی پیاس کله لال دلال او د دوی ماسکانو جو وان دا ټول خزینوی یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی هم دا اخلاقی او انساني او د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي او نارینه وسره یې د دې لپاره خدای څو سره یو قسم مهم موشي او زه هدف ته ورسېږي. بیرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې، ان شاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کېږي، نو تاسو څنګه په سره قمال سي؟
زه خو ستا خبر په تاریخ سره دا د زویل شم چې په افغانستان کې خپل وینې څه کندې خزه دا چې د څه خلک د څه خپل پلارونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بشراغان کوم کسب نه لري، یعنی د څه هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهداف پر سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپل پیږې چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم سال ته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشاقشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا غو ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو سره هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي لارې شي، او لارې یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي، او قانوني دي لارې دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي، موږ خپل شاهدان یو څه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی و بشارګان وفات شوی و. دغه فاجعه و کنه، د دې فاجعه د جلوګیری لپاره، د دې فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو. دې ته توجه وکړو. دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې مشورې ورته ورکړي، خې لارې چارې ورته وخی کنه. کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی. د خوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی. مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکړم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره چې کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله چې ورور د دوی منافع تامین وي بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ، مثلا د تورخم دروازه بند نه ده. اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزه لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزه اخلي، نو مکلا کې سدریال لس ودالر یا یو لس ودالر تو په هغه کې تسلیم کې، سفارت تسلیم کې، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو ورور ویزه واخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او داخلي بشره در په در کوي. د پاکستان ویزه که نورمال راځي، نورمال کله راشي، کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا د یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریض و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ورسره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیگی. نو دغه مشخص دی. دغه نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري. دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه فکر کوم هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده. درکوم مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې و، ترکیه او ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راشتل سي و، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي و، د بشارهګان لوس همداسې پریښودل، په ډیره یخه هوا، په ډیر وحشت کې، په ډیر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې. او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشه دوی حق پښتنه وکړي، دوی د خجوان او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزارت وای په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو کې
ډیر لرم. په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډیر مظلوم هیواد کې، په دې ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی تنا نه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، سي مجبور دي، ځان ګوري چې د کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خیر ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري، دغه سوچونه ډیر کوي او همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغسې سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکی یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال بد تا ته درکوم، یو کس ما ته کیسې وکړې چې دی بشارګان تللي وو هلته ترکیې کې قطاقي لاره په دغه ځمې کې، یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې، دا بشاران په برف کې راګیر شوي وو، بیچارگی و دربدری و دغه هغه خې دغه محرومیت خې، نو دغه دې لپاره سمونږ انسانانو موږ دې وطن تابعیت لرو، نور په دغه بین المللي ساته کې دغه دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ بشر یو، که تاسو ورور حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نه ورکول کېږي. دا د هغه نه مسورته کومکونه مې اوسف د نړیوال کومک کې هغه بېچاره خلک ته نه رسېږي. دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات د خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دا هم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بد اثر کړی دا ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسیون چې د حکومت مونږ لیدلی وو، د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسو د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړای وای، د دوی یو نظارتي بخش وو، یا د دوی یو د هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کو، مثلا کله د بشری حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاس سره چې شي توانم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو اساس د چاچ حق ځای کیږي، خرابيږي هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لرسي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچ حق ځای سوي دغه به تور کړی دا د بدیغه تمه یمنو.
بله تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا دی بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې.
تاسو خپل اخ په یوه سم متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، د لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل په یوه تعلیم موضوع تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا، نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي نه د دموخ عمر خلک چې وزګار دي نوې تل نه پورته ما عمر دوی بشړګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي، دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشړګان د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر په دیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو څه دا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کې او دوی خپل حق وو پیژني، چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي. دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه په دې وطنی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي.
دا زلچ فکر کوم دا مون پدری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې وګ مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورورو ولرو او په دغه پروژې د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسکی خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې معنی چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او نو په ځانی او ورتګر کی نو داغه تعدی او ظلم مصداق منځز دي، نو په دې معنی چې حق به ته جندل سي، نو عدالت راځي او ساين راځي، ژوند خکېږي، خپل راځي، داغه خلک پیشرفت او ورو ته توجه کوي.
بله، تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، د ارزښت تر روښانه کړی.
دا خو ډیر مهمه دی، دا ډیر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینسه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري، نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلف دي د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د چیشي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د چیشي نه نفرت لري، د چیشي نه دوی خلک خوښيږي، خصوصا د ساعتو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی، مثلا چاته په بد سترګه ونه ګوري، د چاته ورور بد خبرې ونه کی، غلا ونه کی، یعنی ظلم ونه کی، دغه نزاکت مراد کی، یعنی دوی خپل څه چې ونه حق دي د همدغه محدوده قوانین ولر انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم په دې کې تامین کیږي، جوړیږي او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوي سفرونه وکي او به خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دغه څه سوال هم تاسو وکي په افغانستان کې تاسو خپل ویني سه متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج ته لیدي بیزا، او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه سم کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو، نه په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسي، نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه وکړو.
کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایلي کله چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سو یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دا مثال متا ته ویلی. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا غا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبرو لارې او د غارش لارې او چا نه واوري، هغه د کتاب ته ولې کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
bale په اخر کې راځو لري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څه ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې، سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تللی و، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو هندستان کې دا ما ولی دست داره مونږ ته غتر هغه یاسا په دې راغی چې مثلا دا نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو مانګي وو خپل بیوا سره مینه لري یو حالت ما ولی دست داره هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته ما وکتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او خپل بیوا سره مینه درلوده دا د بیوا سره اتحاد او مینه درلودلو دغه بیوا لپاره کار کولو دا خپل هیواد مخته تللو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانون شوي دي متاسفانه در ډېر باعثیداده خلک مو په دې خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک موږ او دغسې کارونه په خارج کوي دا موږ ته وروره ښه نه دی یا له مغو بېچارهګانو ته ښه نه دي دغسې ما د زده خپل هیواد لپاره سړی څه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کمه ده او باید خپل وطن آباد کړي سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو اشراف ولرو ترقي ولرو
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اوریدونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمونږ سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ازادي میلما احمد شاه پاتون د ازادي میلما پروګرام ته اشراغ لاسته تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو په دې ورسته یو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي تاسو پروګرام ته شرغ لاسته په پایل کې دراته وایست چې په دې ورسته یو کې چې په افغانستان کې د بیوزلی اندازه زیاته شوې ده ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې بیکاری کې په بې ثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي ځکه چې مادیات او اوتومات د لوږې سره تړاو لري د خېټ سره تړاو لري د ورځني ژوند سره تړاو لري نو کله چې نس مړیږي کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي نو بیا کتاب تم فکر اوړي بیا مطالعه تم فکر اوړي بیا لیکنه تم فکر اوړي بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي نو څومره چې اوس مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا متر ملمیږي ډېرې داسې کسان چې هغه د ډېر شو مطالعه خوندان و ډېر شي مطالعه کولې کتابونه یې لوستل نو اوس خبر ورته کو هغه چې وروره کتاب ته مو بيخي نه دی ورقام کتابي خلک خفات سوې دي موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوړي پیدا کو یو قسم کار وکړو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلا رامنځته کوي د معنویاتو څخه د معلوماتو څخه د نوو فکرونو څخه د خلاقیت څخه د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړل دي لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ سول یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونه وسولې خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم څومره چې ما درک کړی ده یا څومره چې زه د کسانو سره کښنستلې ما او باس مور سره کړی دی هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسي مینه ولاکا په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمدی چې یو مخ ده شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی، دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړئ چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه